Radio. Radio Azadi.
د سهار پنځه بجې شوې ازادي رادیو ته اخر اغلاس نن جمعه د 14 هجری لمریز کال د کاپ یاهود میاشتې لريشتمه د روژې د مبارک میاشتې 14 د 2015 کال د مارچ 14 ده. مخکې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. په کابل کې د ایران سفیر وايي هیواد هوډ لري له افغانستان سره د اوبو او انرژۍ د پراختیايي پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. علي رضا بیکدلی د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له سرپرست وزیر عبداللطیف منصور سره د پنځشنبه په ورځ په کتنه کې دا خبره کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت په یوې خبر پاڼه کې دغه کتنه په اړه ویلي. دواړو چارواکو په افغانستان کې د اوبو د کمښت او وچکالۍ په اړه هم خبرې وکړې. ایران په افغانستان کې د اوبو او انرژۍ په برخه کې د همکارۍ خبره داسې مهال کوي چې له مودو راهیسې د ایران او افغانستان ترمنځ د هلمند سیند اوبو پر ویش جنجال ده. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طبي پرسونل د روزنې په برخه کې 1500 ښځې د رواني روغتیا او 140 نورې د ساري ناروغیو د مخنیوي په څانګو کې روزلې دي. اروپایي ټولنې د دغو ښځینه روغتیا پالانو د روزنې خبره د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې ده. د دې ټولنې په ټکو د روغتیا پالانې به د روغتیایی خدمتونو د وړاندې کولو په کیفیت کې مرسته وکړي. اروپایي ټولنه په داسې حال کې د خزینه طبي پرسونل د روزنې خبره کوي چې طالبانو تیر کال په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د هالوش په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي د کډوالو پر یو موټر د ایراني ځواکونو په ډزو کې یو افغان وژل شوی دی. د سازمان د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د پیښې له ځای د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي پیښه د سیستان بلوچستان په یمپور ولسوالۍ کې شوې ده. په ویډیو کې عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د کډوالو د موټر د درولو په خاطر د دې پر ځای چې پر ټایرونو یې ډزې وکړي په موټر کې ناست خلک په نښه کړل. تر اوسه د وژل شوي افغان هویت معلوم نه دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې اسرایلي ځواکونو په غزه کې له خلکو سره جنسي او د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تاوتریخوالی کړی دی. په دې راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شوی ویل شوی چې اسرایلي ځواکونو د فلسطیني ښځو نارینه او ماشومانو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. د فلسطینیانو د هستوګنو په سیمو کې د څېړنو یو کمیسیون د دغه فلسطینیانو له بشري حقونو د سرغړاوي موارد مستند کړي او اسرایلي ځواکونو د فلسطینیانو پر ضد د جنسي او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي تورن کړی دی. بل پلو اسرائیل بیا دا تورونه رد کړي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانی په یو اړخیز چلند تورن کړی دی. د راپورونو له مخې دا راپور د اسرائیلي چارواکو پر ضد قانوني تعقیب لپاره د نړیوالې محکمې لخوا کارول کېدای شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په داسې حال کې اسرائیلي ځواکونه په غزه کې په جنسي تاوتریخوالي تورنوي چې له دې وړاندې یو شمېر نورو سازمانونو هم اسرائیلي ځواکونه او اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د امریکا له سره محکمې غوښتنه کوي چې د زیګون لاره د تابعیت محدودیتونو د اپلی کېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د ترامپ حکومت د پنځشنبه په ورځ د ستر محکمې ته لیږلې پکې غوښتل شوی چې د مریلاند ماساچوست او واشنگټن ایالتونو قاضیان د هغه پریکړه محدود کړي چې د ترامپ د اجرایوي فرمان خلاف دی. اوس مهال د ترامپ پر هغه فرمان چې له مخې د زیګون پر بنسټ د تابعیت ورکړه منع کول بندیز لګول شوی دی. د زیګون په اړه د ترامپ فرمان هغو کسانو ته د امریکا د تابعیت ورکړه ردوي چې میندې او پلرونه یې په غیر قانوني لارو امریکا ته رسیدلي وي. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورې چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پاوز د تور لګولو وروسته د بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړی چې د دې برید په تنظیم کولو کې په افغانستان کې ډېره د ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. پاکستان ډېر ځلې په خپله خاوره کې د بریدونو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیسي. ولې
پاکستان خو لکلونو هم دغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو گاونډي ته راجی کوي. او افغانستان دی دوی په گاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي.
په پاکستان کې دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ایالت د په امنیت کې پاتې راغلی دی.
داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب دا خبره دورانی وخاته وري.
په یو راپور کې به واورئ چې په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایو کاروبار یې ښه شوی دی.
تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سکل موږ کار ډېر ښه روان دی.
په دې شپه ورځو کې چې په افغانستان کې بزګران په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلي دي، کومې سپارښتنې باید په پام کې ونیسي؟
ځینې بزګر کابل کې بازار کې ګوري چې تیار بزغلي پیدا شوي، راځي چې وایي خپل اوزر وکړو، حالانکه چې دغه مناسب نه دی. دغه بزغلي چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکارول شي.
په دې اړه مو د کرنې د چارو له متخصص سره مرکه کړې. په نړیوالو موضوعاتو کې باید د سوریې له وروستي حاله خبر شي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وروستي برید په تړاو پر افغانستان د پاکستان د پوځ د تور لګولو وروسته د هیواد بهرنیو چارو وزارت هم ورته تور پورې کړی او ادعا کړې ده چې د دې برید په تنظیمولو کې په افغانستان کې د هیراد ترهګرو د مشرانو د لاس لرلو په اړه شواهد لري. که څه هم د طالبانو حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو تورونو په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو پرون یې په د پاکستان د پوځ ورته ادعا رد کړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په بلوچستان ایالت کې په اورګاډي برید په دوی پورې تړاو نه لري. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي د جعفر اکسپرس په نوم پر اورګاډي د برید او د لسګونو کسانو د یرغمل تر شا وسلوال افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې و. د دې وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د مارچ 14 په اسلام آباد کې د ورځې خبري غونډې پر مهال ادعا کړې چې له کویټې څخه پیښور ته په لار اورګاډي ترهګریز برید له هیواده بهر د یوې وسلوالې ډلې مشرتابه پلان کړی و. د شفقت علي پټکو د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې وسلوال د ټلیفون له لارې په افغانستان کې له خپل ملګرو سره په تماس کې وو او ترهګري ټلې په افغانستان کې پټون ځای نه لري. شفقت علي وړاندې ویلي دوی په زلونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د بلوڅو او نورو ترهګرو مخه ونیسي او پر نږدې چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي. تر دې وړاندې په همدې ورځ د پاکستان پوځ په یو بیان کې ورته ادعا کړې وه، ویلي وه چې په بلوچستان کې پر اورګاډي برید په افغانستان کې پلان شوی و. د مارچ 14 له کویټې څخه پېښور ته پر لار د جعفر اکسپرس په نوم اورګاډی چې شاوخوا 440 مسافر پکې سپاره وه د بلوچستان په بولان سیمه کې پرې برید وشو. بلوڅو بیلتون پالو د برید مسؤلیت منلی و او په یو بیان کې ویلي و له 500 زیات پاکستاني پوځیان یې وژلي او ډېر شمېر نورې برمته کړې دي. خو د پاکستان پوځ وړ مورز ادا وکړه چې 33 مشکوک وسلوالې وژلي او ټول مسافر یې ژغورلې دي. بلوڅو بیلتون پالو د مسافرو او امنیتي ځواکونو د راخوشي کېدو په بدل کې د خپلو سیاسي زندانیانو د تبادلې غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو د دواړو خواوو ادعاوې په خپلواکه توګه نشي تاییدولې. بلبل او بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستاني لوري د ادعاوې چې په بلوچستان کې پر اورګاډي شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار بلخي د پنجشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پاکستان د پوځ د هغې ادعا په ځواب کې چې پر اورګاډي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی ولیکلی دي. دا بلوڅو وسلوالو ډلې غړي په افغانستان کې نشته او دوی ورسره نه پخوا او نه هم اوس اړیکې لري. بلخي وړاندې ویلي د پاکستان ټول هغه تورونه بې بنسټه دي چې ګوندې ترهګرې ډلې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد پلانونه جوړوي. د بلخي په ټکو د پاکستان حکومت دې د تور لګولو او غیر مسؤولانه څرګندولو پر ځای خپل امنیت او کورنۍ ستونزو ته پام وکړي. خو ولې په افغانستان کې له هر برید وروسته د دې هیواد حکومت ادعا کوي چې هلته شوي بریدونه په افغانستان کې پلانیږي او د طالبانو له حکومت غواړي چې پرې نږدې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي؟ په اړه د سیاسي چارو شننکې قریب الرحمن شهاب وایي
پاکستان خو لکلونو همدغه لوبه کوي او د خپل ضعف او کمزوریو مسولیت یو ګاونډي ته راجع کوي او افغانستان د دوی په ګاونډ کې یو ضعیف هیواد دی چې یو قوي مرکزی نظام لا پکې نه دی حاکم شوی چې دوی جواب ورکړي نو دوی ته ډېر اسانه ده چې دا خبره دې خوا ته راجع کړي بل خبره دا ده چې بلوڅ ځا د غښتون کې دا بریدونه نوی ندی غوی ته لکلونو رئیس غوی مبارزه کوي او غوی خپل مشخص ادرسونه لري مشخصه جغرافیه لري او د دې ورتیا لري چې خپل جغرافیه کې خپل فعالیتونه منسجم او منظم کړي
دا نمړې زنده ده چې د پاکستان حکومت یو برید مسؤلیت طالبانو ته راجی کوي له هغه رئیس چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شوي پاکستان د هر هغه برید مسؤلیت چې په دې موده کې دننه په دغه هیواد کې شوی طالبانو ته منسوبوي پاکستانی چارواکو په زلونو له طالبانو غوښتي چې پرېنږدي د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد وکارول شي خو د طالبانو حکومت بیا تل دا ادعاوي چې ګوند یې په پاکستان کې برید کوونکي دي افغانستان کې خوندي ځایونه ولري ردوي د طالبانو چارواکو تل ټینګار کړی چې دوی هیچا ته د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د کارولو اجازه نه ورکوي
په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان ناامني جدي نه بولي دوی وایي حکومت او پوځ ته پکار ده چې په بلوچستان کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره د سیاسي حل لارې په هدف په ګډه کار وکړي تفصیل د اسرار عالم مومن پر رپورټ کې
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جاپر اکسپرس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوځ د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوځ ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دېرش وسلوال یې وژلي پوځ دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیري وژلي ملخوا بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به ایله په دغه پیخه کې د څه باندې سلو پاکستاني سرتیرو د وژلو ادعا کړي تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 12مه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوالې ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوي جاپر اکسپرس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریښو دي او پوز نه دي خوشي کړي که څه هم تحریک انصاف دغه تورونه رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوهې عائشه صدیقې مشالې ډوته وویل خواجه صاحب ته د تقریر کولو پر ځای په کار وه چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وی
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي دویمه خبره دا ده کچې رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي نو دومره پروپاګاندا به نه کېده بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر اکسپرس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 10% پورې سورلې امنیتي سرتیري او د دوی کورنۍ وي خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي بلکې دا تقریر ورته کول پکارو چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي که څه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار دا قسمه تورونه رد کړي خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر اکسپرس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي نوموړي مشالې ډوته وویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستې شي
اب ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے کہ
معلوم نہ دا چھ پاسل کی حقائق سدی خو تر دے دما دا معلوم شوی چھ پور گاڑی حملہ دا بی ایل ایل اخوا یو غټ عملو نو لدی دا سخکاری چھ جګڑا ډیر مخ کتلله دا نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه خستل کیږي ځکه چې له شلو کالو راځي موږ سکو نو دا غوله وجه حالات نورم خراب شوې دي نو په کار ده چې د دې سیاسي حل راوېستل شي او حل راوته شي کچېره د لادرک کسانو مسله حل شي یا کوم بلوچستان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړ شي د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدې شي
بہت سارے مسئلے ایسے ہیں ان کے مطالبے ہیں جو جنہیں ایڈریس کیا جا سکتا ہے
بلخوا بی ایل ای هم د مارچ په یولسم د جاپر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچستان سیاسي بندیان مقاومتي غړي او په زور لا درک کړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي بی ایل ای ادا کړی و چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو استخباراتي الکارو یې 50 وجلی او پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیات ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني ملخو د کورونو چارو پخې وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټی په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسی وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختمه شوی نوموړي د مارچ په 11 مشالې ډوته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سولې زتوګه د امنیت مسله حلول نه غواړي
دوی رویه ته ګورم کنه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیې مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن د خواب د خبره دوراني او خاطوري دا یو دوی ځلې چې د جعفر آباد نصیر آباد او لسبیلا هب دا علاقې له جوړ ډېر خامخا اوارې مځکې دي اوار وطنونه دي دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نصرت سره نور خو به نور صبح کې خونسته
دا یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوي البته پاکستان لخوا کلدم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلوالې ډلې تر دې مخکې هم پر مسافروړونکو گاډو او اورګاډو بریدونه کړي د 2023 کال د نومبر په 9 هم په کوټه کې د اورګاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د سوریه لند محل ولسمشر احمد الشره پنځون پرون د 15 کلنی انتقالي دوره لپاره د اساسي قانون اعلان لاسلیک کړ د اعلان لمخې اسلامي فقره اساسي قانون اصلي سرچینه ګڼل شوی او د خځو په ګډون د ټولو ادباو حقوق پکې تضمین شوی دی نور جزئیات په دې رپورت کې
احمد الشره د پنجشنبه پورز د مارچ 13 د ولسمشری په مړی کې د دې سند د لاسلیک پر مهال وویل زهیل لرم چې دا اعلامیه به د سوریې د نوي تاریخ پیلوي چرته چې ظلم پر عدالت او کړاو پر بخښنې بدل شي اعلامیه کې د انتقالي دورې موده 15 کاله ټاکل شوې او له مخې باید د انتقالي عدالت کمیسیون جوړ شي څو د مخکنی حکومت د جنایتونو پلټنه وکړي او د قربانیانو او ژوندیو پاتې شوو کسانو لپاره عدالت تامین کړي د اعلامیه د تدوین د کمیټې غړي عبدالحمید وویل دا سند د ښځو د کار زده کړو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو حقونو ملاتړ کوي د اعلامیه له مخې د سوریې ولسمشر باید مسلمان وي او اسلامي فقه د قانون جوړولې اصلي سرچینه ګڼل شوې ده عبدالحمید ټینګار کوي چې دا اعلامیه د واک مطلق تفکیک تنظیموي دا په ټکو بشار الاسد د خپلې واکمنۍ پر مهال د دولتي ادارو په چارو کې لاسوهنه کوله په اعلامیه کې راغلي دا ستاسو مجلس چې یوه برخه غړي یې د ولسمشر له لورې ټاکل کیږي د ټولو قوانینو د تدوین مسؤلیت به ولري همداراز د پارلماني ټاکنو د څارنې لپاره یوه انتخاباتي کمیټه جوړیږي د اعلامیه پر بنسټ پارلمان نشي کولی ولسمشر استیضاح کړي ولسمشر به د پارلمان د استازو د لرې کولو واک نه لري اجرایوي واک به یوازې د ولسمشر په اختیار کې وي او د عقیدې بیان او رسنیو ازادي تضمین شوې ده اعلامیه د قضایي درو خپلواکي تاییدوي او د سترې محکمې جوړېدل له منځه وړي. هغه محکمې چې د اعلامیې په ټکو د سوري ګڼ شمېر وګړي د لسیدو لپاره له شکنجو سره پکې مخ وه. د اعلامیې له مخې د دایمي اساسي قانون د تدوین لپاره یوه ځانګړې کمیټه هم ټاکل شوې ده. دا اعلامیه به له رسمي خپرېدو سره سمه نافذه شي. احمد الشرا د جنوري په وروستیو کې ژمنه کړې وه چې د انتقالي دورې لپاره به د اساسي قانون اعلامیه وړاندیز کوي. الشرا بیا د مارچ په لومړیو کې د همدې اعلامیې د تدوین لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو اعلان وکړ چې دوه ښځې هم پکې شاملې وي. دا ولسمشری ماڼۍ د اعلامیې له مخې دا اقدام د سوریې د خلکو د ارمانونو د تحقق لپاره ترسره شوی څو پر دې هېواد قانون واکمن شي. احمد الشرج چې د هیئت تحریر شام ډلې مشري کړې او د بشر الاسد په نسکورولو کې مهم رول لوبولی و، دا جنوري په وروستیو کې دا لنډمهاله ولسمشر په توګه وټاکل شو. دا اعلامیه داسې مهال خپرېږي چې یوه اونۍ وړاندې د سوریې په ساحلي سیمو کې خونړۍ بریدونه وشول. په دغو بریدونو کې چې زیاتره د اولوي اقلیت پر ضد ترسره شوي وو، لږ تر لږه 1426 ملکي وګړي وژل شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین وایي سکالې کاروبار ښه شوی او د نورو کلونو پرتله خلک د ګنډلو لپاره ډېرې جامې وروړي. نور حال د له خوسته د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د لویو او وړو خیاطیو مسؤلین او خیاطان وایي چې د نورو کلونو په پرتله سګنی اختر لپاره د ګنډلو په خاطر ډېرې جوړې وروړل شوي او کاروبار ښه شوی دی. پخوا په خوست کې خیاطانو انفرادي کار کاوه، خو اوس د ښار د مارکیټونو پاسنوي منزلونو کې تر ډیره لوی خیاطۍ فعال شوي چې هغوی پکې ډله ییز کار کوي. د خیاطۍ مسؤلین وایي کارګرې تکړه دي او د جامو په ګنډلو کې د مشتریانو هر ډیزاین او فرمایش پوره کولی شي. د خیاطۍ د یو مرکز مسؤل شاید احساس مشال روړیته وویل:
الحمدلله د تیر کار په نسبت باندې سږکال دلته د مشتریانو بیروبار په موږ باندې زیات دی او کارم الحمدلله ښه دی. په زمن کې تقریبا تر 15 پورې کاریګرو ته موږ دلته زمینه د کار مساعده کړې ده. الحمدلله نسبت تیرو کلونو ته سږکال موږ کار ډېر ښه روان دی.
مخکې وختونو کې په هر اختر کې هغو کسانو نوي جامې کولی شوې چې کورنۍ اقتصاد به یې ښه و، خو اوس وخت کې د نویو جوړو ګنډل عام شوي او تر ډېره بېوسه کسانو ته هم ملګري او دوستان نوي کاري ګنډي. د خوست یو اوسیدونکي سیف الله وویل:
په خوست ولایت کې رشکار چلو اختر ته انشاءالله دا جوړې کړې دي، ښه چکار بو ښه سات به تېرو، بس خو ته خوشحول یو.
پخوا به خلکو ډیزایني او فرمایشي جامې د ګنډلو لپاره کابل، جلال آباد او پېښور ته لېږلې، خو اوس په خوست کې هم خزینه او نارینهو ته هر ډول فرمایشي لباسونه ګنډل کېږي. یو تن خیاط نصر الله ویل:
دلته مختلف ډیزاینونه ګنډل کېږي په خوست بازار کې، په لکه عربي ډیزاین شو، قاسمی ډیزاین شو، سینافور ډیزاین شو، کالر ډیزاین شو، همدغه سیګوین ډیزاین شو. نن سبا خیاطۍ ډیر پرمختګ کړی دی.
د خیاطۍ په برخه کې یو شمېر ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې او دوی وایي د بیکارۍ په پرتله د لاس په کسب او کمال سنبال کسته تر یوه بریده کار او دنده ښه پیدا کیږي. یو بل تن خیاط عمران په دې اړه وایي:
زه په خپل خیاطۍ هم ما کار یاد کړی دی، د دې کار څخه ما ډېره فایده ترلاسه کړې ده. ټول ځوانانو څخه د هیله ده چې د کار یاد کړي او د کار په ارزښت باندې پوه شي. هر ځای کې کار پیدا کیږي او د دوی مشکل حلیږي.
یاد دی وی په وروستیو کلونو کې خوست کې د ملګرو د یو رنگ لباسونو ګنډل هم دود شوی او د اختر په ورځو کې ټول په یو ډیزاین او یو رنگ جامې اغوندي او په ګډه د دې ولایت ځینې لري او نږدې تفریحي سیمو ته د سایل او چکر لپاره ځي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان بزګران په دې ورځو شپو کې په ځینو سیمو کې د سبزیجاتو بزغلې لري. د زراعت متخصص پوهان ذاکر الله ساپای په دې اړه له ازادي راډیو سره په دې مرکه کې بزګرانو ته یو لړ سپارښتنې لري. د مرکې په پیل کې ښاغلي ساپی له یوې سیمې بلې ته د بزغلیو د لېږدېدو په اړه وویل:
په ځینو ولایتو کې چې اوس وخت رسېدلی، مثلا مشرقي علاقې دي، په دې کې د سبزیجاتو زه فکر کوم هغې د وخته شروع کړې ده او ځینې تقریبا ډېر پرمختللی ٹیکنالوجی نه هم دغه ګټه اخلي په تونلونو کې په پلاستیکی خونو کې هغه بزغلی کوي. نو دغه بزغلی یو ډېر باریکی ده چې دوی نه تنها په مشرقي کې کوي او دوی بیا دغه بزغلی په کابل هم انتقالوي. چې کابل کې د دې بزغلیو انتقال او کینول زه فکر کوم نه هغه د هوا حالات ته مناسب دي او نه ودیز وخت ته مناسب دي. ځینې بزګر مو په کابل کې کرم په دې باندې لږ درا دوکه کیږي او د بازار دی ګوري چې تیار بزګری پیدا شوی راځي چې وای خپل اوزر وکړو حالانکه چې دا مناسب نه دي. دا بزګری چې په مشرقي کې تولیدیږي په مشرقي کې باید وکړل شي او هغه بزګری چې د کابل د شرایطو لپاره چمتو کیږي هغه باید د کابل کې تولید شي.
عام خلک به دغه بزګری څنګه پیژني؟
ډیر واضح ده د مشرقي بزګری ډیر وخت رسیږي هغه چې کابل ته انتقالیږي هغه د حالت کې چغی حساسیت د چاپیریال په وړاندې ډیر زیات وي. کله ورځې بیرونو باسي او د کابل هوایي وي هغه وچیږي هغه خرابیږي او د کابل بزغلی د نسبت مشرقي بزغلی د په اسانی پیژنل کیږي. حتی ځکه چې د لګروسته وده کوي لګروسته تولیدیږي او برابرېږي چمتو کوي چې پټی ته انتقال شي. او بل بیا لګزره باید صداقت هم موږ تاسو په منځ کې وي کنه ځینې اوقات موږ بزګر بیچارهګان په دې کې دوکه کیږي هم اشتباه هم کوي. ستاسو خبر هم صحیح ده ولې بهتره دا ده چې لږه صداقت هم وي او هغه بزګري چې په مشرقي کې تولیدي کې او زر انتقالي کابل ته د کابل په نوم خرڅ نشي او د بزګر په کابل کې خيار وسیږي. کابل نه یوازې کابل کې د کابل مثلا په جنوبي خواته مشرق شمالي خواته دا خلک هم باید دې ته متوجه وسیږي چې هغه د وختي زرګونی کې وختي وده کوي او د دې د شدیدې د محیط سره د چاپیریال سره توافق لري باید دغه کارونه.
استاد سپه یو بل تغییر چې راغلی دی هغه دا تغییر راغلی دی د اقلیم تغییر دی. مثلا په افغانستان کې به په هغو ولایتونو کې چې د هود په وروستیو کې به خلکو بزغلی ایښودل یا نیالګي کرل هلته څو هفتې یا حتی یوه میاشت مخکې پسرلی راځي او پسرلی نقش ښکاري. له دې سره به څه کوي؟
دا هم ښه خبره ده ځکه په کله چې موږ د منیجمنت خبره کوو په دې کې اوله خبره دا ده چې دا د اقلیم تغییرات باید دې مد نظر ونیسي. مثلا د آمادګي نیسي رومي بانجان د دې لپاره چې په پټي کې ورته شرایط نه مساعدېږي دوی اخلي په کورو کې کوي او دې دا باید پیشبینه وسیږي چې مثلا په دې باندې سړه هوا سړه سیلي یو دفعه راځي دا سړه سیلي هغه د سړه سیلي د راتلو وخت ځینې داخلي تجارب هم لري او ځینې کچې ته په کومه پیمانه کوي دې ته باید پیشبینه وسیږي کچې ته داسې سیلي سره مخامخ کیږي دې باید خپل بوټي زړه زړه څوکي وپوښي. مثلا د ګیاو په واسطه باندې د پلاستیک په واسطه باندې چې ته د امکان وي نو کدا شان دي مته راځرونه چې د سخت مشکل سره ستون به سره مخ کیږي. نو په دې اساس د وایم چې په کابل کې تولیدېږي او دغه شیان به مد نظر کوي سي او مثلا په شمالي ولایتو کې په جنوبي کې د هرې منطقې د هوا د حالاتو سره سم باید یو میاشت مخکې یا دوه میاشتې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې دا په تونلو کې ګرین هاوسو کې یا په وړو خونو کې تولید کې او په دغه خپل مزرعو ته وباسي. اوس په ټکنالوژي د مخته تللې ده هر ورځ باندې درجه د حرارت چې کېږي اعلانېږي کتي دغه درجه د حرارت هم تعقیب کی. مثلا د هوا د حالات دی پوجي چې مثلا پر ازتون کې هفته کې درجه د حرارت ورځي کی مثلا د لسونه ټیټه راځي یا د پنځونه ټیټه راځي نو دا د سبزیجاتو لپاره ډیر زیات خطر را پیښي دی کولای شي چې خپل سبزی وژغوري او هغه پټ کی.
هوا ته تاسو اشاره وکړه د سبزیجاتو د بزغلیو لپاره یو اټکل کول شي چې هوا تر څومره درجه پورې پروا نه لري چې راټیټ شي چې منفي تاثیر پیونه کی؟
بیا د نبات پورې فرق کوي. مثلا ځینې سبزیجات لکه ملسرخک د پنځونه چاوا پر شي دا نه خرابېږي او نه تستوند پیږي. مثلا پالک د دې لپاره هم ستوند نه را پیږي. همداسې ځینې اما ځینې نور نباتات لکه کچالو شو لکه ګسنی شو دا د هوا د حالاتو سره ډېر زیات حساس دي او ځان خرابېږي. دې دا خبره هم چې تاسو ته دام دی کې سوت کی کنه دې تم دې لیک متوجي شي چې هغه نباتات مثلا پیاز دي د منی پیاز شنه پیاز که دا پیاز دی وختیو کړي دم د هوا د ټیټوالي او جګوالي سره دومره حساسیت نه لري. مثلا که پالک کړي حساسیت نه لري، که چې د منسوخه کړي حساسیت دومره نه لري، که هوګه کړي هم مقاومت لري. اما ځینې نور لکه مرچ شول، لکه رومي بانجان شول، لکه تور بانجان شول، دا به د هوا د تغییر سره ډېر، لکه بېنډۍ شوې، دوی د هوا د تغییر سره ډېر حساسیت لري او ډېر زر له منځه ځي.
د زراعت متخصص پوهان ذکر الله انصافی و چې بزګرو ته د سبزیجات جاتو دے بزغلی دے انکینولو پا آڑا یولر سپارکتنی لرلی پا ہم دے سر دا خبری مجلہ ہم پایت رسیگی بلا خبری